وخت د سهار لس بجې سپین د خالي ورځ د 2015 کال د اکتوبر 24 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله بیاست. په روانه غړي کې د پاکستان قبایلي سیمو، سند، صوبې، افغانستان او شام په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دو منی مای کې 19 پروګرام د باختر ستوري اوریدل مه هیروئ. خو پیل خبرونو اسرار عالم مومندې وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز: د سند په جک آباد کې د شیعهګانو په ماتمي جلوس او ځانمرګي برید کې 22 کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې افغان ولسمشر ته یې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دي. او په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات روان دي چې د دولت مخالفه وسلوالو نیولي دي. اوز خبرونو تفصیل: د سن په جک آباد کې د نه محرم په ماتمي جلوس ځانمرګي برید کې 22 کسان وژل شو، لسګونه نور جوبل دي. لبرید وروسته په جک آباد او کراچۍ کې مظاهره هم شوې دي. ځای پولیس چارواکو کې وایي پرون ماخام د شګانو جلوس د لاشری محلې نه تیرېده چې ځانمرګي برید پکې وشو. بلخوا پرون د سیاست صوبای وزیر ممتاز جاکرانی له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په جک آباد کې د ځانمرګي برید وروسته په زرګونه خلکو مظاهره پیل کړي او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره یې انخطې هم شوي.
دا محل ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درمنې لاندې او مرګونې ټپیان مو د لاړکانې او کراچۍ روغتونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 3000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درمنې له خنډ سره مخ شوې ده.
مجلس وحدت المسلمین تور لګول چې حکومت ماتم جلوسونو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی او د دې تنظیم مشر ویلي په ټول ملک کې ماده شوري په جلوسونو کې احتجاج کوي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي. وزیر اعظم نو شریف پرون په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ کې د خپل وینا پر مهال ویل چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بحالولو کې مرسته کولو ته تیار دي. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف په خپل وینا کې د خبرو په اړه نور وضاحت ورنکړو، خو ښکاري داسې چې د څرګندونې د امریکا د حقوقو په اړه وی چې په کې پاکستان ته ویل شوی چې په هیواد دننه د طالبانو مرکزونه لمنځه یوسي. تر دې یو ونی مخ کې د تر دې یو ورځ مخکې د پاکستان وزیر اعظم شریف او د امریکا ولسمشر باراک اوباما له یو بل سره تر لیدو وروسته له طالبانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کینی. د قبایلي سیمو د لاسو سیاسي ګوندونو اتحاد د دې سیمو د پارلمان لغړو غوښتي چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ووټ ورکړه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت له بدلولو سره وتړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالي څوکۍ پر اتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کیږي. د الفاټا سیاسي اتحاد اطلاعاتو سیکرتر نثار مومند پرون مشال دی ویل چې د پاکستان د نورو ګوندونو په څیر باید د قبایلي سیمو د پارلمان غړي هم خپل د ووټ ورکړه د دې سیمو د عیني حیثیت له بدلولو سره وتړي.
دا یو ډیره ښه مقدمه ده چې نورو ګوندونو لکه ایم کی ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد سلولو لپاره د سپیکر د دې اوټ سره دا خبره خپل مشهود کړي دي. نو که دوی داسې وکړي نو دا زمونږ لپاره یو پلس پوینټ دی.
یا د بیچ رقبلی سمو د زیاتره پارلمان غړو ورله مخه د کمی اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قانون مسوده جمع کړي چې په کې د قبلی سمو په خبر پښتونخوا د ورګډولو اهم غوښتنه شوي. د خبر پښتونخوا په صوبې کې د ټرافیک پولیس دوه اهلکار په ډزو وژل شوې دي. پولیس چارواکو مشر لوتبلی چې دغه دوه اهلکاران پروند ډیوټي د ترسره کولو پر وخت د نصرګند وسلوال لخوا وژل شوې دي. د ځلي پولیسو مشر جاوید اقبال ویلي چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. تاریخ طالبان پاکستان د بریټ پلا پر غاړه خستي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ لنیول وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې پکې د ترګرو مرکزونه دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم سلاحکار سلطان فیضی پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل اوس مهال د ولسوالۍ مرکز په بشپړ توګه د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د ده په خبره د خماب ولسوالۍ په شاوخوا کلو کې چې له ګواښ سره مخامخ دي هم عملیات دوام لري. ویل کېږي شاوخوا اتیا تنه دولت مخالف په سختدریزه د اموسین په منس کې پرتو سره د سیمو کې په ځنګلونو کې پټ دي. په هلمند ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو په نیت عملیات دوام لري چې د دولت د مخالفو لاسو ته تېره اونۍ لوېدلې وي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادي ریډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په نادلي ولسوالۍ او باباجي سیمو کې له وسلوالو ځینې سیمې بیرته نیولې دي. د هلمند والي ویاند وویل چې تر اوسه هغه سیمې چې ترې د دولت مخالفانو کولی شو د ښار مرکز تهدید کړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول شوي. د امریکا د بلوچستان وزیر جان کیری ویل هله لري د شام د کڑکیج د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 13 جوړ کړي. د دا څرګندونې ل خپل روسي ترکیه او سعودي سیالانو سره په ویانا کې تر خبرو وروسته وکړي. جان کیری تیر اوس په ویانا کې خبریالانو ته ویل نو مولا وای زه غواړم ټینګار وکړم چې امریکا غواړي د داعش پر وړاندې د هر ډول مخالفت هرکلی وکړي. که روسیا غواړي په دې جګړه کې برخه واخلي موږ یې د مثبت رول هرکلی کوو، خو د منځلارو له ویشتلو سره داعش ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل ولسمشر بشار الاسد باید د هیڅ بهرني فشار له کبله له خپلې دندې لرې نه شي. او د ایران د سپای پاسداران خلاف دوه غړي په شام کې وجل شوی بوجل شو کې د ایران د پخوانی ولسمشر یو ساتون کې هم شامل دي. د ایران فارس خبری ایجنسی د سپای پاسداران د ویان رمضان شریف لخلی ویلی چې عبدالله باقری او امین کریمی پرون او وړ مورس په شام کې د ماموریت پر مهال وجل شول. دا ته د مهال د مشال خبرونه.
تاسو مشال روري خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د پاکستان په چکباباد شهر کې د لتشیع پر ماتمی جلوس حمله کې لشتلجه 22 کسان وژل شوي. په دې وخت کې د اغیزمنو رد عمل شو.
دلته وضعیت ډیر خراب دی، خلک ډیر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 3000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتي هم شوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالي چوکۍ پر راتلونکو څو ورځو کې انتخابات کېږي. الفاټا سیاسي اتحاد د قبایلي سیمو د پارلمان پر غړو غږ کوي چې خپل ووټ ورکړي دي. د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه د جمعسوي قانون د ملاتړ په شرط استعمال کړي. د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل افریدی وایي چې
بل د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه د امید نه ساتم چې کومه یوه سیاسي پارټي د موږ د دغه بل مخالفت وکړي. که هغه یې وکړي نو زه به وایم چې هغه به د فاټا نه دغه سیاست ختمیږي.
افغان انصرګر حمدالله ارباب په فیسبوک د ښځو د حقونو لپاره د لور تحریک په نوم یو کمپاین پیل کړی چې د سلګونو کسانو ملاتړ یې ترلاسه کړی. څه بدلون یې راوست یو مثال یې دا دی.
کمرغه چې د همدغې تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی یو لور راکړله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړل.
دا به په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې واوري. د پروګرام پیل د پاکستان د سند صوبې له چکباباد شهر لبریده کوو. د پاکستان د سند صوبې په چکباباد شهر کې د شهګانو پر جلوس په ځانمرګي برید کې د چارواکو په وینا 22 کسان مړه او تر 40 زیات ټپیان دي. دوی په وچسو کې ماشومان او ښځې هم سته. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي حالت مرګونه دي. دا برید پرون سوی دا په تیرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر چهګانو دوام خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنځمې پر ورځ بلوچستان په بولان سیمه کې د چهګانو پر امام باړه ځانمرګي برید سوی چې دولس کسان پکې مړه او ګڼ شمېر ټپیان وو. زبی شفق نور حال راکوي.
د پاکستان د سند ایالت په چکباباد ښار کې د شیعهګانو د عاشورا د مراسمو پر مهال ځانمرګي برید شوی چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د چکباباد د ځایي دولتي چارواکو په وینا دا برید د شنبې په شپه ناوخته د دې ښار د کوټه روډ په لاشاري محله کې د شیعهګانو پر جلوس شوی چې په نتیجه کې تر دې د ملک تر لږ 22 کسان مړه او تر 30 زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره د پیښې په مړو ټپیانو کې ګڼ شمېر ماشومان او مېرمنې هم شامل دي او زیاتوي چې ټپیانې د جیکب آباد او لاړکانې بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونو ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. که څه هم تر برید وروسته امنیتي چارواکو د برید د څرنګوالي په اړه متضادې ادعاوې کولې، خو د پولیس یو ځایي مشر ظفر ملک پاکستاني رسنیو ته ویلي چې دا ځانمرګي برید دی او د پیښې له ځای څخه یې د مشکوک ځانمرګي بریدګر پاتې شونې هم ترلاسه کړې دي. د جیکب آباد ښار د دولتي روغتون مشر ډاکټر الطاف ویګن د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې یوازې د دوی روغتون ته 15 مړي او ګڼ شمېر ټپیان وړل شوي دي. تر اوسه پورې زموږ روغتون ته 15 مړي او د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان راوړل شوي چې د هغوی له ډلې د 10 روغتیایي وضعیت ښه نه و او موږ بل روغتون ته ولېږل. په عین حال کې د سند ایالت د صحت ایالتي وزیر ممتاز جاکراني له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په جیکب آباد کې تر ځانمرګي برید وروسته زرګونو کسانو احتجاج کړی او له پولیسو او روغتیایي چارواکو سره یې نښتې هم شوي دي. دا مهال ځینې ټپیان په شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې او مرګونې ټپیان مو د لاړکانې او کراچۍ روغتونونو ته لېږدولي. دلته وضعیت ډېر خراب دی، خلک ډېر زیات جذباتي شوي او شاوخوا 3000 کسان د اعتراض په ډول روغتون کې راغونډ شوي او له پولیسو او ډاکټرانو سره فزیکي نښتې هم شوي چې په نتیجه کې د ټپیانو درملنې له خنډ سره مخ شوې ده. دا په تېرو دوو ورځو کې په پاکستان کې پر شیعهګانو دویم خونړی برید دی. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې هم د شیعهګانو پر امام برګا ځانمرګي برید شوی و چې لږ تر لږه 12 کسان پکې مړه او ګڼ شمېر نور پکې ټپیان شوي وو. په عین حال کې په پاکستان کې د مجلس وحدت المسلمین په نامه د شیعهګانو سرتاسري تنظیم وروستي بریدونه غندلي او پر پولیسو او نور امنیتي ځواکونو نیوکې کړي چې په محرم کې د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي.
د زبی شفق ریپورت مو ورېدی. نن د محرم لسم البنزل کشي او د تیرو کلونو په سیر سش کال هم چارواکو د مراسمو د څارلو او امنیت ساتلو لپاره په پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې ګامونه پورته کړی دي. په لوی او وړو شهرونو کې د موبایل سرویس بند کړل شوی، د موټرسایکل په ورګو سورلو هم بندیز لګول شوی. د سره سره قبایلی سیمو په چنار کې هم د امنیت ساتلو لپاره یو شمېر اقدامات اخیستل شوي. د هیواد په مختلفو ځایونو کې د امنیت په خاطر د خصوصو ګامونو پاړه په اسلام آباد کې د مشال خبریال محمد عمران رپورټ جوړ کړی.
په ټول ملک کې د نهم او لسم محرم د جلوسونو له کبله د امنیت کلک ګامونه پورته کړی شوي. په لویو وړو ښارونو کې د جلوسونو لارې د هر قسمه تګ راتګ لپاره بندې کړی شوي. د سره سره د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره د ملک بیلابیلو برخو کې د موټر سایکل په غبرګ سورلۍ بندیز لګولې شوی او حساس سیمو کې د موبایل سرویس هم بند کړی شوی. د پیښور ښار دننه د جلوسونو پر مهال د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره د پورته کړی شو ګامونو په اړه د سی پی او دفتر یو چارواکي علم شیر مشال ریډیو ته وویل چې د سبدي پیښې مخنیوي وی لپاره هر ممکن ګام پورته کړی شوی.
کوم لارو باندې کوم جلوس روزي هغه بي ډي اس باندې چکی کی په ځای کې کار پارکینګ نه پری دي. خمو سي سي پی ټول افسران موجود دي په جلوس کې خه کافي نه پری ور سره وي. 600 کسانو جلوس نه تقریبا 1200 نه پری بي ډي اس ور سره وي. سپیشل برانډ نه پری ور سره د ټرافیک ګلاړ دي هیڅ نه پری ور سره ده.
د سره سره کورم ایجنسی په ګډون قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې هم د محرم الحرام د جلوسونو لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی شوی. د مشال ځای همکار په وینا چې په کورم ایجنسی شاوخوا درې نیم سوا امام باړو د امنیت لپاره د اف سی او لیوی ځواکونو سره سره د پاک فوج ځوانان هم موجود دي. د سره سره پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند کړی شوی. خار ته د عامولس په تګ بندیز دی او پاړه چینار نه وتون کې ټولې لارې هم بند کړی شوی دي. د کوټې د پولیسو مشر امتیاز شاه په وینا د محرم الحرام پر مهال 15000 امنیتي ځواکونه به د خار دننه موجود وي او د کیمرو او جازونو د لارې به هم د جلوسونو څارنه کولی شي. دغه شان کراچۍ کې د محرم الحرام پر مهال د موبایل سرویس بند ساتلو سره سره د جلوسونو لارو باندې په تګ راتګ هم بندیز لګولې شوې. د کراچۍ د آی جی اپریشن د دفتر یو چارواکي امیر مشال ریډیو ته ویل چې د جلوسونو د سارنې لپاره د پولیسو سره سره رینجرز هم تعینات کړل شوی دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
پاکستان نس کولای په یو وخت کې طالبان ووجني او هم یې د مذاکرات میستر اولی. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې پرون د خپل وینا پر مهال وکړه. د دا ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو زمینه برابرولو ته حاضر دی. د نواز شریف د خبرو پر وخت د بلوچستان د خپلواکۍ غوښتونکو په ملاتړ یوه سړي د احتجاج په توګه د ده په وینا کې مداخلت وکړي. ملالی بشیر د رپورټ تفصیل راکوي.
د پاکستان صدر اعظم وايي افغان ولسمشر ته ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلولو ته آماده دي. خو نواز شریف ویل دوی نسی کولای پر یو وخت هم طالبان ووژني او هم یې د سولې میز ته کښینوي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره تر خبرو یو ورځ وروسته وکړي. د پاکستان او امریکا د مشرانو له کتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې دواړه غواړي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د دائمي سولې لپاره هڅې وکړي. امریکا همداراز له پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره مهم رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور اسلام آباد په افغانستان کې د سولې پر وستلو کې مهم رول لوبولای شي. افغان چارواکي پاکستان د تروریستانو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپل دغه هیواد د تروریزم قرباني دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په خپل وینا کې د طالبانو اړوندې خبرې په اړه نور توضیحات ورنکړل، خو د څرګندونې ډیری د امریکا هغو غوښتنو ته متوجه دي چې له پاکستانه په دغه هیواد کې دننه د طالبانو د ځپلو لپاره کړي دي. په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې د پاکستان د صدر اعظم د وینا پر مهال یو ګډونوال اعتراض وکړ او د بلوچستان د ازادي په ملاتړ یې شعارونه ورکړل. دغه کس په لوړ غږ د پاکستان صدر اعظم تورن کړ چې د اسامه بن لادن خواخوږی دی. د بلوچستان خپلواکي غوښتونکي د دې ایالت د ازادي لپاره جګړه کوي او له مرکزي حکومت د دې سیمې له ګاز، تیلو او نورو طبیعي زیرمو څخه خپل ونډه غواړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
آل فاتا سیاسي اتحاد د خپل سیمو د پارلمان لغړو غوښتنه کړې چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره دی د خپل ووټ ورکړه د فاتا د انتظامی حیثیت له بدلولو سره وتړي. پارلمان غړو ورله مخه د قومي اسمبلی په سیکریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې ده چې پکې د ځینو نورو خبرو ترڅنګ غوښتل شوي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ګڼې کړل شي. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالي چوکۍ په راتلونکو څو ورځو کې ټاکنې کېږي. خو بلخوا د فاټا پارلمان غړو ویلي چې دوی به د دې چوکۍ لپاره قومي اسمبلی غړي جی جی جمال د خپل امیدوار په توګه مخې ته راولي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
د فاټالیسو سیاسي ګوندونو اتحاد د قبیلی سیمو منتخب د پارلمان غړو ته ویلي دي چې راتلونکي څو ورځو کې به د قومي اسمبلی د سپیکر انتخاب کیږي. نو باید چې دوی حکومت ته ووایي په دې ټاکنه کې به هله خپل ووټ کاروي چې په قومي اسمبلی کې جمع شوی د فاټا د بدلون بل حمایت وکړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د آل فاټا سیاسي اتحاد د اطلاعاتو سکتر نثار مومند په دې اړه وویل
چې زمونږ د دوبه کې د ځم کېدو بل هم زمونږ د پارلمنټریان ممبرانو خپل راوړی دی او مونږ دې ته ډېر ښه خیراتي تقسیم پیش کوو دغه ممبرانو ته. د دې سره سره د دوی ذهن دې ته راوړو چې دا یو ډېر ښه موقع ده ځکه چې نورو ګوندونو لکه ایم کیو ایم یا داسې نورو خلکو د خپل مقصد حاصلولو لپاره د سپیکر د دې ووټ سره دا خبره خپلې مشروط کړې دي. نو که دوی داسې وکړي نو دا زمونږ دپاره یو پلس پوینټ دی، یو پازیټیو خبره ده. نو په کار دا دي چې زمونږ فاټا ممبران د دې نه موقع نه فایده واخلي.
کله چې مشال ریډیو په دې بابله د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل نه تپوس وکړو نو هغه اووی
دا خبره خو زه وایم چې کومه سیاسي پارټي وایي چې زه د مصر محبت لرم او د پاکستان عوامو لپاره خپل جدوجهد کوم، نو زما کې نه راځي چې هغه پارټي د دغه بل مخالفت وکړي. ځکه مونږ په خپل سټیم لاین ته ځان راوصل غواړو، مونږ په خپل ځان پاکستانیان جوړول غواړو، مونږ په خپل د ځان نه د علاقه غیر نوم اخوا کول غواړو. زه دا امید نه ساتم چې کومه یو سیاسي پارټي د مونږ د دغه بل مخالفت وکړي. که هغه یو کې نو زه وایم چې هغه به د فاټان دغه سیاست ختمیږي او دغه سیاست به د پاکستان نه ختمیږي. هغه به فیډریشن مضبوطول نه غواړي، هغه به د هر یو قوتونو ایجنسی چې کوم د پاکستان مخالف دي.
ذکر د فاټا نورلس د پارلیمان غړو د قبیلی سیمو آئینی حیثیت بدلولو او د په خیبر پښتونخوا کې شاملولو لپاره په قومي اسمبلی کې بل جمع کړی دی او د پارلیمان غړي وایي امکان دی د قومي اسمبلی راتلونکي غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. سیراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو د پامیر ساحل سره اوریدای شي.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې په سلګونو تعلیمي ادارې د بنیادي اسانتیاوو څخه بې برخې دي او په سلګونو نورې نړېدلې پرتې دي. د ولسمشر باراک اوباما میرمنې میشل اوباما پاکستان کې د نجونو د تعلیم د ودې لپاره د 20 میلیونه ډالرو مالي مرستو اعلان کړی. نړیوالې مرسته چیرته خرڅې سي؟ په دغه اړه د شاین بونیری رپورټ اورو.
د ولسمشر اوباما میرمنې میشل اوباما د زیارت په ورځ په سپین ماڼۍ کې یوې غونډې ته د وینا په وخت پاکستان کې د جنکو د تعلیم د ودې لپاره د 20 میلیونه ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. پریږدئ چې جنکې زده کړې وکړي. د پروژې لاندې به د مالي پنګې د امریکا د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د سوري لاندې د 10 کالو نه تر 19 کالو د عمر جنکو په زده کړو خرڅ کولی شي. خو په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې د امنیت د خرابې وضعې او غیر سرکاري ادارو ته د کار د اجازت نه ورکولو له کبله د تعلیم د ودې یو شمیر منصوبې نیمګړې پرتې دي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دا وخت په صوبه کې د یو ایس ایډ لخوا د تعلیم په یو پروژه د مرستندوی ادارې او حکومت ترمنځ د اتفاق نه راتلو له کبله کار نه کیږي. نوموړی وایي
مونږ مخکیم دا فیډرل ایجوکیشن منسٹر سره دا کیس ټیک اپ کړو. چیرې تاسو کو فرض کا دا وایي اغي و ته دا وی چیرې ملالا فند کې سونه پیسې نه راغی 70% پکې پاکستان ته راشي. نو مو ته چې 70% کې پاکستان ته راځي نو بیا دا 70% هم پکار دي. 70% بیا زموږ صوبې ته راشي. او اغي خو هغه وخت سره اګری کړي واه خو ډیټیل زموږ ته هیڅ نه راکړي. یو د یو ایس ایډ والا پرابلم مو اغي کې اغي دا وی چیرې مونږ دا پیسې چوکې د دې سرکاری چکم سی این ڈبلیو دی ادا اداری دی دغه دغه معنی له غول غواړو. نو موږ هغه ته دا پروپوزل ورکړی چیر تاسو خپل ټیکدار راولې تاسو په چا باندې جوړول غواړي موږ بالکل دا نه وایو تاسو سرکاري دارو په ترو باندې جوړ کې.
خبریال او د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي پاکستان کې د اداري فساد لکبله د نړیوالو مرستو لوی برخه په لار کې ورکه شي او دغه شند تعلیم او پرمختیا یو شمیر منسوبې د ستوندو سره مخ شي. نړیواله مرستې چرته زی؟ په دغه اړه اکرام هوتی وایي
څومره امداد راغلی دی د دې چې څومره هم آډیټ کیږي د ورلد بینک وی کد ای ڈی بی وی کد آی ایم ایف دا هغه کته سو خرچه وره نو دا هغه خرچه چې دا هغه 70 نه 80% پورې هغه خرچ کیږي په ایڈمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنت باندې. دا دې زګه کوي چې دې سره انسټیټیوشنز نشته. اوس انسټیټیوشنز کوم نشته دې وجه دا چې انسټیټیوشنز الریډي جوړ شي نو بیا به د افسرانو د فوجیانو او د سیاستدانانو دا ټول دې به خوري کم زینا دې به کم زینا پیسې پټي دې خو یا ټیکو کې پیسې پټي
د یادونه وردا چې د دین وړاندې هم د پاکستان په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د جنکو د وران شو سکولونو د بیا جوړولو او تعلیمي ادارو ته د اسانتیا ورکولو لپاره د یو شمیر نړیوالو ادارو او حکومتونو لخوا د مالی مرستو اعلانونه شوي. خو په ډیرو موقعو دا مرستې هغه سیمو ته نه دي رسیدلې چرته چې ډیر ضرورت دی.
د پښتنو خزو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدل شي.
د خبر ایجنسی د باړې سوداګرو د حکومت غوښتنه کړې ده چې اوس په باړې کې د امنیت وضع سوي ده او په کورسوي خلک ستانه سوي نو باید د باړې لوی بازارونه خلاص کړل شي. دوی وایي چې د جګړو او پوځي عملیات په وخت کې کاروبار ډیر متاثر شوی او حکومت له پکار ده د کاروبار په شروع کولو کې ورسره خصوصي مرسته وکړي. د دوی برانسوي کاروباري مرکزونه هم ورته بیا جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشال خبريال فرحات شینواري راکوي.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر وایي چې د دوی لوی بازار د تیرې اوږدې مودې راهیسې بند دی او دلته په زرګونه دوکانونه تړلې پراته دي چې لامل یې دوی په اقتصادي توګه ډیر متاثره شول. خو اوس باړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړای شوې ده او زیاتره بې کوره شوې قبیلې ورته ستنې شوې دي. نو باید دغه لوی بازار دې خلاص کړل شي چې خلک پکې خپل کاروبار شروع کړي او چې کوم مارکیټونه د جګړو او پوځي عملیاتو په وخت وران شوي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې حکله د باړې د سوداګرو د تنظیم یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي،
کاروباري ماحول راکړی شي چې د اوه کالانو کوم په عذاب شو، د کوم توانونه طوفانونه مو وشول، چې دا موږ ته داسې ماحول ملاو شي چې کوم د اوه کالو کمای دی دا موږ په لږ وخت کې را پوره کړو. کنه دوکانونه چې کوم وران شوي د دې بالکل موږ دوکانونه متبادل دوکانونه غواړو. د حکومت تقریبا زر دولس سوه دوکانونه د روډ حدودو کې راغلل، و دې نه سیوا چې کوم دي داسې غازي چې هغه چک پوسټونو ته وران شوي دي دوکانونه او مارکیټونه چې کوم دي ټول ډیمیج شوي دي.
او د باډي یو بل سوداګر مقبول پردی وایي،
د موږ د تاجران دا ډېر انتهایی متاثره شوي دي، د اوو کولو نه تقریبا د موږ روزګار دا بند دی. نو دغه لږ چې کوم دی یو غټ ټیکیج ورکړی شي چې دا خپل روزګار چې کوم دی دوباره شروع کړي. یاره جی لکه دا خو موږ کومه سروې کړی وه، نو د یو میاشتې حساب باندې چې کوم دی موږ تقریبا چې دوه کروڑه نقصان دا روان وو، ځکه چې په بوڑا کې تقریبا چې ساڑھے آٹھ نو ہزار دکانونه او ګودامونه باندې دا مشتمل یو بازار وو چې په دا کې تقریبا د 35-35 هزار کسانو روزګار په مختلف شکلونو کې دا روان وو.
د باډې بازار د خلاصولو او د ورانو شو مارکیټونو د بیا جوړولو په حق لمو شکله د باډې نه سینیټر مومن خان پردي سره رابطه وشوه، نو دوی وویل
بالکل موږ په دې خبره په حال کې لګیا یو، انشاءالله په سیملې په فلور باندې خبرې شوې دي چې ګډین د نه پاس کین کېږي. بنیادی شی دای خلکو له روزګار ورکول په دې موږ کار نه کېږي چې هلته ما رجسټریشن وکړلو میاشت پس سره
یاد دیوی چې په باډه کې په 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو، خو اوس په دې وروستو کې سر ته رسیدلي دي او ځینې لارې تعلیمي ادارې او د صحت یو مرکز پکې خلاص کړی شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
پروجیکټ سندیکیټ یو مقاله خبره کړې چې پکې راغلي دي یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس په هر کال په لکونو کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس یوازې 300 کسان متاثر کی او دا مرض په ختمېدو دی. خو د پولیو وایرس د له منځه وړلو په لړ کې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا سیاستوال کوي. د مقالې نورې برخې له اسرار عالم مومن دا اورو.
دا خبره معلومه ده چې څنګه د پولیو مرض ختمی دی شي. د پولیو مرض چې پر ضد یې له 1980 لسیزې راهیسې د صحت د نړیوالې ادارې په مشرۍ هلې ځلې روانې دي په ختمېدو دی. یو وخت داسې و چې د پولیو وایرس به هر کال شاوخوا 15 لکه کسان وژل یا معذوره کول، خو اوس دغه شمېره 300 ته راټیټه شوې. د پولیو وایرس د له منځه وړو لړکې مزاحمت تکنیکي یا طبي نه بلکې سیاسي دی او دا مرض یوازې په یو څو سیمو کې پاتې دی. د 2012 کال لهیسې 95% کیسونه یوازې په 15 هیوادونو پاکستان، افغانستان، نایجیریا، سومالیا او شام کې مخې ته راغلي دي او دا ټول هغه هیوادونه دي چې ترهګرۍ ځپلې دي. اکثره اسلامي سغدریزه د پولیو ضد کمپاین د غرب سازش ګڼي او دوی وایي د پولیو ضد واکسین د مختلفو بیماریو سبب کیږي. خو تر ټولو مهمه او د پام وړ خبره دا ده چې په شام او افغانستان کې زیاتره وسلوال د پولیو ضد کمپاینونو ملاتړ کوي. په مقاله کې راغلي دي د پولیو وایرس د لمنځه وړلو لپاره به ضروري وي چې د وسلوالو له پروپاګاندې تیر شو، ځکه ځینې وسلوال چې د غربي ساينس مخالفه دي او یوازې خپل سیاسي ګټې په پام کې لري له وجې تر دې دمه د پولیو مرض دوام لري. په پاکستان کې د پولیو مرض زیاتره په هغو پښتون میشتو سیمو کې دی چېرته چې حکومتي ملداري نشته او وسلوال غواړي چې د غسیمې په خپل مرزي وچلوي. وسلوال داسې فکر کوي چې د پولیو ضد کمپاین د لارې حکومت غواړي چې په قبایلي سیمو کې خپل واکمني قائم کړي او د دوی دغه موقف او رسوله هغو نور داسې قوي شو چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندو لپاره د واکسینو جالي کمپاین وچلول شو. وسلوال داسې فکر کوي چې ګینه د پولیو ضد کمپاین د دوی پر ضد استخباراتي معلوماتو د راټولولو لپاره کارول کیږي. خود مقاله لیکونکي په خبره پر دې خبرو د پاکستان طالبان سیاست کوي، ځکه چې د ډیورنډ کرخي هغه غاړه ته په افغانستان کې طالبانو په خپل دوري حکومت کې د پولیو ضد کمپاین ملاتړ کړی وو
او په دې وروستیو کې یې اهم په خپل یو بیان کې پر خپلو وسلوالو غږ کړی چې د پولیو ضد کارکونکو هر قسمه مرسته وکړي.
زه نغمه یم، زما مشال رادیو ډیره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
تاسو مشال ریډیو ری په دومنی مایکی ترته د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام لرو په پاکستان مطبوعاتو او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو اوس لسمه بجې سوي دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د سن په جګړه باد کې پروند نه هم محرم په ماتمی جلوس زنمرګي برید کې 22 کسان وجل شو، لزګون نور چوبل دي. خبر دروستو په جکاباد او کراچۍ کې مظاهره هم شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووجني او هم د مذاکراتو میز ته کینوي. وزیر اعظم مشرف د خبرې پرون په واشنگتن کې د سولې پرسټیټیوټ کې د خپلې وینا پر مهال وکړي. خپل موړی د تکړه چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په بهلولو کې مرسته کولو ته تیار دي. د قبایلی سیمو د لاسو سیاسي ګوندونو اتحاد د دې سیمو د پارلمان لغړ غوښتي چې د قومي اسمبلی د سپیکر ټاکلو لپاره د خپل ټو ورکړه د قبایلی سیمو د عیني حیثیت له بدلولو سره وتړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر پر خالي څوکۍ پراتلونکو څو ورځو کې ټاکري کیږي. د سرګنونې د الفا ټا سیاسي اتحاد اطلاعاتو سکتر پرون له مشالو سره په خبرو کې وکړي. د خبر پښتونخوا په صوبې کې پرون د ټرافیک دوه پولیس اهلکار په ډزو وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د افغانستان په جوزجان کې د خماب ولسوالۍ لنیول وروسته به په هغو سرحدي سیمو کې نظامی عملیات دوام وکړي چې په کې د ترګرو مرکزونه دي. دا خبره د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال سلاکار سلطان فیضی پرون له مشالو سره په خبر کې وکړه. د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری پرون ویل هله لري د شام د کړکېج د حل لپاره به یو بل غونډه د اکتوبر په 10 جوړ کړي. د دا څرګندونې لخپل روسي، ترکیه او سعودي سیالانو سره په ویانا کې وکړي. د ایران فارس خبر ایجنس خبر ورکوي چې پرون او ور مورز د ایران د سپاه پاسداران انقلاب دوه غړي په شام کې وژل شوې دي. او په زمبابوې کې د 50 ورځو سیالیو په لړ کې نن د افغانستان کرکټ لوبډله پلا پینځم او اخیری لوبه ل کوربه ټیم سره کوي.
خبرونو لنډیز ملګ اسرار الله مومند اوریدل او سم د پاکستان متواتو تسراج سهر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې وحدت روس پانه خپل ادریه کې وای پاکستان او امریکای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي ملاتړ کړي دي او په طالب مشرانو یې زور راوړی چې افغانستان سره د نیغ په نیغه د مذاکراتو عمل کې شامل شي. د ادارې په وینا چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم افغان طالبانو سره مذاکراتو ته اولیت ورکړي او د ستارت چوکۍ ترلاسه کولو وروسته یې د دې لپاره هلې ځلې پیل کړي او بیا وروسته د دواړو ډلو ترمنځ مذاکرات پیل شو. او چې کله د افغان طالبانو مشر ملا عمر لدی دنیا لاړو دغه د مذاکراتو لړۍ ودرېده او په افغانستان کې یو وار بیا د تشدد لړۍ پیل شو. ادریه زیاتوي اوس چې امریکای او پاکستان دواړو افغانستان کې ژمنه وکړه نو په کار د چې افغان حکومت ته دی फायदा پورته کړي او د مذاکراتو هڅه وکړي نو دا شن به افغانستان کې یو مستحکم او کلک امن لپاره لار هوار شي او منطقه کې به پرمختګ وشي. د دې ترڅنګ یو شمیر پاکستانی ورسپانو خپل اداري د نواز شریف او اوباما په ملاقات لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وای چې د دې دورې نوړاندې ډېر وسوسې وي چې امریکا په پاکستان د جوهري وسلو کمولو پاک هند او پاک افغان تعلقات لړکی دباو اچوي. خدا خبر دې اطمینان ورل د چې ملاقات کې داسې سکسمه خبره ونه شو او د ملاقات وروسته جاری شوی خبر پانه کې دواړو ملکونو تعلقات خکولو سرګندونه شوې ده. اداري وای چې امریکا پاکستان سره د ساينس ټیکنالوژي توانائی ماحولیاتی بدلون سیکورټی او اقتصادی ترقی په ګډون یو شمیر څنګه کې د مرست او په شریکه د کار کولو عزم څرګند کړو. دا رنګي د هندستان لخوا په پوله د حالاتو خرابولو د کشمیر د مسلې حل او مذاکراتو بحالی کې د خپل کردار ادا کولو اشاره هم ورکړی دا. ادریا اخري کې لیکي چې د کشمیر د مسلې حل لړکی د ملګرو ملتونو په قراردادونو د عمل درآمد سلسله کې امریکای او نورو نړیوالو طاقتونو خپل کردار ادا کړی وي. نن به هندستان دومره په ګډو وړو چارو نتلو اوس هم کا امریکا په شریک اعلامیه کې کړي خبرو ته عملی جامه واغوندي نو امکان دی چې ورسره به دې منطقه کې د پوخ امن او ترقی لار هوار شي.
دسیمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
کومنټری میگزین وپانه لیکي پاکستان د هغو ترګرو ډلو پر ضد کاروایي کوي چې دغه هیواد لپاره ګواښوي، خو د هغو ډلو پر ضد یې نه کوي چې په نورو هیوادونو کې فعالیتونه کوي. بلخوا فارن افیرز مجلې لیکلي په افغانستان کې د امریکا او ایتلافي هیوادونو د یوې لسیزې څخه زیاتې لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ دي. د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له ګولای اسورو.
کومنټری میگزین وپانه لیکي کچري د امریکا د بارنو چارو وزارت په سنجیدګۍ سره د هغو ریاستونو فیرست جوړ کړي چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوي، نو دغه فیرست به د دریو هیوادونو نه زیات وي. دا وخت په دې فیرست کې ایران، شام او سودان شامل دي، خو په دې کې تر ټولو مهم نوم غائب دی او هغه پاکستان دی. کومنټری میگزین لیکي دا حقیقت دی چې پاکستان د ځینو ترهګرو ډلو پر ضد جنگ کوي. په دې کې تحریک طالبان پاکستان دی چې غواړي په اسلام آباد کې حکومت رانسکور کړي، خو ځینې نورو ډلو ته چې ورته د ریاست سرپرستی تر لاسه ده او په افغانستان او هند کې خپل مقاصد لپاره کاروي، د هغو پر ضد کاروایی نه کوي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال داسې خبرونه ورکړل شوي چې دغه هیواد ته اجازه ورکړل شوي چې اته نور اف 16 جازونه واخلي. مقاله زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې دغه الوتکه د مستقبل جنگونو لپاره دي او ممکنه ده چې دا د جمهوریت او لویدیس په لوه هیواد هند پر ضد وکارول شي، نه چې د ترهګرو پر ضد. مقاله چاته وی چې دا پالیسی هیڅ معنا نه لري چې پاکستان سره امنیتی مرستې وکړل شي. امریکا باید اسلام آباد په دې خبره پوه کړي چې فوز او په ځانګړي توګه خفیه اداره آی ایس آی په خپل تګلار کې بدون راوړي، او کچري داسې نه کوي نو د ناتو د غیر رکنی حیثیت به ختم کړ شي او ان تر دې چې په ریاستي کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوونکو هیوادونو په فیرست کې به نوم شامل کړل شي. بلخوا فارن افیرز مجلل کې کله چې په افغانستان کې د جګړې خبره راشي نو د لویدیس توجه په وخت او د فوزیانو په شمیر وي. دوی په دغه هیواد کې میشن او لاسته راوړنو په اړه بحثونه نه کوي. د دې په نتیجه کې یو تشه جوړه شوې ده. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې د امریکا او ائتلافي هیوادونو کامیابی له ګواښونو سره مخ دي. په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د روزنې کیمپونه اوس هم فعال دي. وسلوالو طالبان هم پر ځینو خارونو خپل ولقه ټینګه کړې ده. فارن افیرز مجلې په مقاله کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د هیواد نمایي ولسوالۍ له سختو ګواښونو سره مخامخ دي. بیا لانګ وار جرنال ویبپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغانستان ټولو 398 ولسوالیو کې په 15 دیش ولسوالیو د طالبانو قبضه ده. د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې نړیوال مرستندوی ادارو سره کارکونکي د مرګ ګواښونو سره مخامخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
او سم د شام په اړه یو ریپورت. په شام کې د روس پوځي عملیاتو درې اونۍ سوي دي. یو شمیر ادارې داوه کوي چې په شام کې ځینې هسپتالونه او روغتیا مرکزونه د روس هوایی حملو په نښه کړي دي. ویل کېږي سلګونه غیر پوځي یعنی ولسی خلک هم په دې حملو کې وژل شوي، خو روس دا ټولې داوې ردوي. په دې اړه د مشال ریډیو مرکزي څانګې ریپورت جوړ کړی چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
هغه روغتیایی مرکز چې ویلی وو روغتون یې په سوریه کې د روسیې په هوایي بمبارۍ کې وشتل سوی دی، د حملې د وروستي حال ویډیو یې خپره کړې ده. په دې حمله کې د روغتون دوه کارکونکي ووژل شول. سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې چې په سوریه، ترکیه، لبنان او اردن کې د پناه غوښتونکو لپاره ګڼ شمېر روغتیایي مرکزونه لري وویل په سارمن ښار کې د اکتوبر د 6مې په هوایي حملو کې 12 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. دغه ادارې زیاته کړه چې د دغو غبرګو حملو ترمنځ د 15 دقیقو واټن وو. د دوی په وینا دا نه هم ځل دی چې روسي بمباری روغتیایي مرکزونه په نښه کړی دي، او دا له هغه وروسته چې روسیې د بمباری کمپاین د سپتمبر په 1 پیل کړ. د هوایي حملې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ ترسره کیږي چې د مسکو متحد دی. د سوریایي امریکایي روغتیایي ټولنې ویډیو چې شایې په موبایل کې ثبت شوی وي ګڼ شمېر ټپیان پر وینو لړلې مځکه پراته ښکاروي، او ځینې نور بیا پر یوه میز پراته د درملنې په حال کې ښکاروي. د دې ادارې لخوا خپاره شوي عکسونه ښکاروي چې په
ساحه کې د روختون هغه کوچنی ودانی ته سخت زیان رسیدلی. په دې عکسونو کې د دوو کسانو هر یو فیزیوتراپیست حسن تاج الدین او خلدون ابو الدین عکسونه هم شامل دي، او د راپورونو لمخې دغه دواړه کسان د نور لسو ملکیانو سره یو ځای د حمله پر مهال ووژل سول. د دغه روختون رئیس محمد تنهاری وایي چې دا روختون مخکې هم د سوریه د حکومت لخوا په نقشه سوی او اوس د روسیې د حکومت لخوا په نقشه سو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ماریا زخاروا د پنځشنبې په ورځ وویل چې پر روختون د هوایي حملو راپور جالي یا ناسم دی. دی زیاته کړه چې لندن میشته د سوریه د بشري حقوقو د څار اداره نور د پیزا په رستوران کې تر یو کارکونکي زیات اعتبار نه لري. د سوریه خبری آژانس د اکتوبر په شلمه راپور ورکړ چې د روسیې هوایي حملو په سارمن کې تروریستي اهداف په نقشه کړي او لمن ځای وړي، خو دا یې نه دی ویلي چې حمله پر روختون سوی وه. د سوریایي امریکایي روغتیايي ټولنې رئیس احمد تاراکچی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې خپلې ټولې هڅې وکاروي ترڅو پر ملکیانو د حملو مخه ونیسي او په راتلونکي کې په سوریه کې پر روغتیايي مرکزونو حملو ته د پایټکې کښیږدي.
دا مشال ریډیو دا
د مدني ټولنې فعالان او دینی عالمان له خلکو غواړي چې د مورم د ورځو په احترام کې دی د افغانستان امنیتي ځواکونو لپاره وینه ورکړي. دغه فعالانو چې امنیتي ځواکونو زخه د ملاتړ لپاره د جمعې پر ورځ کابل په سرنکار پارک کې د وینې د راټولولو د ورځنی کمپاین پیل کړي. دغه راز د حکومت غواړي چې پرې نشد امنیتي ځواکونه د پردوی د اهدافو قرباني سي. هم دې حال کې یو شمېر دینی عالمانو چې په همدغه کمپاین کې برخه اخیستې وه له خلکو وغوښتل چې د محرم په ورځو کې د وینې تویدنې پر ځای امنیتي ځواکونو ته خپله وینه ورکړي. قسیم سولمل د وینې ورو کولو دغه کمپاین ته ورغلی او په اړه یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
اسلام د تاوتریخوالی او وینې تویدنې نه بلکې د همغږۍ او ورورولۍ دین دی. د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو او دینی عالمانو د جمعې په ورځ د دې موضوع په سرګندولو سره د کابل په زرنګار پارک کې د وینې د راټولولو دوه ورځنی کمپاین پیل کړی و. څو دا وینه تر هغو سرتیرو ورسوي چې په جګړو کې ټپیان سوي دي. مدني فعالې حمیره ساقی به ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي له افغان سرتیرو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. اخلي ساقی وایي موږ غوښتل په دې سره یو ولله سرتیر خپل ملاتړ څرګند کړو، د غرض د خلکو ترمنځ د مرستې او وینې ورکولو فرهنګ دود کړو، څو حقو سرتیرو ته چې له مخالفینو سره جنگ کیږي او وینې ته اړتیا لري وینې ورسوو. په دې وروستیو کې مدني فعالانو په یو لړ نور مناسبتونو کې هم اړو کسانو په ځانګړي توګه ټپي سرتیرو لپاره د وینې د راټولولو کمپاینونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر دینی عالمانو چې د سرتیر لپاره د وینې ټولولو په دغه کمپاین کې ګډون کړی و له خلکو غوښتل چې د محرم په ورځو کې سرتیرو ته د وینې پور کولو سره له هغو خپل ملاتړ څرګند کړي. سالم حسینی یو له دغو عالمانو څخه دی.
خون دادن و کمک کردن به نیروهای امنیتی و حمایت از نیروهای
شغله حسینی وای امنیتی ارگانونو ته وینور کول لو لاغوی سره امرسته د امام حسین د امرستی ژغت جواب ورکول دی. د افغانستان له مسلمان ملت څخه می خوشتنه داده چی د دې پر ځای چې خپل وینه بی ځای تویوی ل امنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ لپاره وینه هدفمندانه ورکړي.
جان برکف امنیتی خون خود را هدفمندانه اهدا وکونیم.
دغه فعالانو دینی عالمانو چې شمیره لسکونو ته رسیدي همداراز ویل چې غواړي په دې سره وشي چې اسلام د وینې تویدنې نه بلکې د مرستې او ورورولۍ دین دی.
د قسم سولمل رپورت مو اوریدي. روشانه مستقبل خیریه اداره دا د مومندو پندیالۍ ځوانانو جوړ کړی دی. اداره د تعلیم او صحت په برخه کې خیریه کارونه کوي چې لومړی کار یې 200 یتیم ماشومانو ته جامع او پیزار اخیستلو. دوی وايي کمرست او سروسی نو خپل کار د مومندو نورو سیمو ته پراخولای شي. د شانواز ترګزی رپورت اورو.
په محمد جنسی پندیالۍ کې د دغه سیمې تعلیم یافته ځوانانو د برایټ فیوچر چیریټي فاونډیشن یعنی د روښانه مستقبل خیراتي ادارې په نوم تنظیم جوړ کړي چې د ټولو اولی دغه سیمې 200 هغه یتیمان چې سبق وای ورلې د سکول جامې او پایزار اخستلی. دغه تنظیم مشر رحیم شاه مومن وای
چون کې زموږ د علاقې د غربت سره د مسلو سره مخ ته او زیاتره زموږ کوم فوکس هغه په دې بنیم چې د تعلیم یافته لکان بل لس لس شل شو په کوم پروجیکټ خرچ دینه به موږ جمع کوو. په دغه پیسو باندې بډوم به کار زموږ دی. کوم ماشوم یتیم دی او سکول کې دی او هغه ته د سپلو د هغه ته د کپړو د هغه ته جامو د کتابونو د قلم ضرورت دی. د لومبه پروګرام زموږ دی چې موږ دغه خلکو ماشومان ته دغه سیزونه پروویډ کوو ورکو کوو.
دغه تنظیم دا سات ځان له پندیالۍ کې کار کوي. خود تنظیم نور غړي وای چې کور سره بهرنی مرستې شروع شوې نو هغوی به د تنظیم سرګرمیانې ټولو تحصیلونو ته وغځوي. نظر شیر محمد وویل
موږ په سکولونو نه علاوه په مدرسو کې چې زموږ په علاقه کې دغه یو غټه مدرسه ده په هغوی د لومبۍ درجه ورته وایي تل کتابونه نه وو نو هغوی چې کوم کتابونه لګېدل ماشومانو کتابونه موږ هغوی ته مفت ورکړل.
مجیدالله مومن هم د دې تنظیم یو فعال غړی دی او هغه وای
درې سره بوټي موږ په دې تیر سیزن کې لال کړو. دې نه علاوه موږ د صحت حوالے سره چې کوم لکه داسې بیماری نه دي چې هغه موسمي بیماری نه ده ملیریا شو یا د خېټې خرابېدل شو د دې حوالے سره موږ خلکو سیشنز ته لکه خلک راغونډو او په دې خبرو باندې پویو چې څنګه به موږ د موسمي بیماری نه بچو.
او یاد دې وي چې په ګرد محمود جنسي کې د تعلیم او د صحت په لحاظ پنډیالې لټولو پسمنده پاتې شوې سیمه ده. نو دغه ځوانان غواړي چې که حکومت د هغوی ستونزې نه هواروي نو هغوی پخپله باید د دغه ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو دومره خبري غړي او دومره غړي خبري برخه هم پاتې ورسېدله. هم د ژمنی سره سم 19 پروگرام د باختر ستوري وړاندې کوو. د پروگرام تاسو ته هر اونۍ په دار وځو په دې وخت باسو مت عبد وړاندې کوي. راځي چې ورته واښو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د لور تحریک د پیلېدو په اړه ریپورت ولرو. بیا به د ناول په اړه د وتیلی لیکوال ډاکټر محب زغم د مرکی لومړی برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به یو ډیپلوماسي غزل اوریدو ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو وتیلی انزورګر امدولار باب دوو نه وړاندې په خپل فیسبوک باندې د خزو د حقونو په پار د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې په لږ وخت کې په لږګونو رضاکارو مندل او تحریک ته یې عملی بڼه ورکړه. نور حال په ریپورت کې درکو. پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي. خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتیلی انزورګر امدولار به په خپله فیسبوک باندې د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خاغلی امدولار با پی راتوایی.
د لور تحریک اساسی هدف دا ده چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو لپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چې د لور یې او په دې معنی هغه کورنۍ خبره شي د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور د پیدا کی چې پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي یا د لور د ولور مسله ده د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره د مور د حقوقو دپاره د لور حقوق د پاره د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې یوسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
حمدالله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی او زم په دغه تحریک په دې لومړیو کسانو کې وم. د نیک مرغه چې د همدغې تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی یو لور راکړله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي، ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو را دعوت کړل، کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړ او دوستانو د خپل خپلوانو را ټول کړل، ډوډۍ وخوړله. بیا د هغې نه وروسته خپل ملګري وو، دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي، داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړله. اکثره پکې هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کړم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي.
دغه د لور تحریک چې شروع شوی دی، دا به په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فعال او د حساب وړ موجود یم. من به د مور د پاره کار کوم، د لور د پاره به کار کوم. دغه مور په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپل دغه روان شوی یا پیل شوی تحریک سره په خپل مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر اباسین بهیر وایي چې حسب وکړي چې د دغه تخریق ریخي ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی، ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو. دا د نن راټول شولو د یو ملګري لور پیدا شوی وه، د هغې په ویاړه مې یو مېلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زمونږ دا کم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو، کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ډاکټر محب زغم سره لدی چې په مسلکي توګه طبي ډاکټر دی، خو د پښتو په معاصر داستاني ادبیاتو کې یو مطرح نوم هم دی. درې د لنډو کیسو کتابونه او درې ناولونه یې لیکلي او خپاره کړي دي. نو نوموړي سره مو په افغانستان کې د خپرو شوو ناولونو په اړه خبرې په یوې مرکې کې کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسې پام را اړوم.
ډاکټر صاحب، که څه هم په داستاني ادبیاتو کې خو ډېر ژانرونه راځي، خو کله چې هم د داستاني ادبیاتو خبره کېږي، د لوستونکي یا اوریدونکي ذهن لنډې کیسې او ناول ته اوړي. که په پیل کې د لنډې کیسې او د ناول په توپیر باندې د مشال راډیو اوریدونکو ته لږ ووایي مهرباني.
د لنډې کیسې او ناول عمده توپیر په لنډوالي او اوږدوالي کې دی. لنډه کیسه هماغسې چې د نامه یې ښکاري لنډه وي، البته دغه لنډوالی یوازې د حجم یا د کلماتو د شمیر په لحاظ نه وي. دلته د پیښو په لحاظ هم لنډه کیسه محدودې پیښې رانغاړي. کرکټرونه یا هغه کسان چې په کیسه کې یادیږي هغه هم محدود وي، کم وي، د ګوتو په شمار وي. او همدارنګه د کلماتو په لحاظ یا د لوستلو د وخت په لحاظ هغه کیسې دي چې ویل کېږي چې له 50 دقو تر نیم ساعت وخت پورې نیسي.
او که همدغسې په ناول باندې هم لږ رڼا واچوي،
ناول چې دی بیا اوږد دی، هم د حجم په لحاظ غټ دی، هم پیښې پکې ډېرې دي، هم کرکټرونه پکې زیات دي، او هم ممکن داسې مختلفې پیښې سره راونغاړي. یعنې په لنډه کیسه کې ټول فوکس یا ټوله توجه په یوې یا دو محدودو پیښو باندې، خو په ناول کې امکان لري داسې پیښې هم پکې وي چې لوستونکی فکر وکړي چې دا یو بل سره تړاو نه لري. یعنې د ناول لمن یو څه پراخه ده.
او په هنري لحاظ هماغسې تجسس تلوسه چې په لنډه کیسه کې وي په ناول کې هم ضروري ده.
تلوسه د هر تخلیقي اثر لپاره آب حیات دی. که چیرې یو اثر تلوسه ونه لري، لوستونکی چې مازې یوه دوې صفې ولولي پرېږدي. نو د لیکوال اصلي هدف باید دا وي چې د خپل اثر په لوستونکو باندې تر پایه پورې ولولي، او دا غیر له تلوسې په بل شي نه کېږي.
که اوس لنډه کیسه په ځای باندې پریږدو او اوږدې کیسې ته راشو، یعنی ناول ته راشو. په افغانستان کې د ناول لیکونکي د ګوتو په شمار دي. تاسې د یو ناول لیکونکي او لوستونکي په توګه باندې چې کوم د مشرانو ناولونه، د شپون صاحب ناولونه مثلا تاسو لوستي، د نصیر احمد احمدي ناولونه مو لوستي، داسې به هم د ایمل پسرلي لوستی وي، تاسې چې لوستي دي د چا په ناول مو تنده ماته شوې ده؟
البته هر لیکوال خپل ځانګړی سبک لري. نصیر احمد احمدي د تصویري بیان استاد دی، د هغه ناولونه دومره خوندور تصویرونه لري چې هغه ټول ناول په سړي باندې ویني، لولي نه ور باندې. په دې لحاظ هغه ډېر برلاسی دی. استاد شپون چې دی بیا د نثر په برخه کې ډېر کمالونه لري، او همدارنګه ایمل پسرلی او اجمل پسرلی دوی دواړه په کرکټرایزیشن کې ډېر تکړه دي. یعنی کرکټرونه داسې انځوروي چې د دوی زړه و ذهن و اروا ته ورننوځي او د دوی نفسیت ډېر ښه بیانوي. ځینې نور ناول لیکونکي دي چې بیا پیغام ته ډیر پام کوي او انساني پیغامونو ته ډیر اهمیت ورکوي. مثلا وږمه سبا عامر چې عدم تشدد او له انسان سره د مینې پیغامونه په ناولونو کې ډیر دي. نو دغسې هر ناول لیکونکی په یو خاص برخه کې خپل مقام لري، خپل اهمیت لري.
دا چې اوس په افغانستان کې پښتانه ناول لیکونکي کم دي، دغه ځوان لیکوال چې لنډې کیسې لیکي، دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي شي ناولونو ته مخه کړي؟
زه فکر کوم چې اول د لیکوال لپاره سوژه مهمه ده. کچیر دوی داسې سوژه پیدا کړي چې په لنډو کیسو کې نه ځایږي، هغه باید ناول ورباندې ولیکل شي. او بله خبره دا ده چې که څوک ناولونه ډېر مطالعه کړي، بیا د ناول د لیکلو شوق هم ورپیدا کیږي، یو څه تخنیکونه یې ور نزده کوي. نو که د لنډو کیسو لیکوال غواړي چې ناولونه ولیکي، یو خدا کار دی وکړي چې ناولونه ډېر مطالعه کړي، او بل د تخیل د غځولو تمرین وکړي. لنډه کیسه کې تخیل ډېر لنډ وي، زر پای ته رسیږي، خو په ناول کې ډېر غځیږي. البته په مجموع کې که مبالغه ونه کوم، د شرقي او غربي لیکوالو یو عمده توپیر دا دی چې شرقي لیکوال کله چې تخیل غځوي منطقي اړخ ورنه کمزوری کیږي. کمو پام شوی وي په افغاني تلویزیوني چینلونو کې هندي سیریالونه ډېر ښودل کیږي. دغه سیریالونه کله چې له شل دېرشو قسطونو نه اوړي، بیا وویني چې بې منطقي پکې اوج ته رسیږي. مګر غربي سیریالونه که وګوري، که سل دوه سوه برخې ولري، هیڅ شی سړی نه احساسوي چې هلته به منطق پکې نه وي. نو دا د فکر د روزلو مسله ده. فکر کوم چې په شرقي لیکوالو کې معمولا فکر دومره پوخ نه وي، او په همدې خاطر کله چې تخیل غځوي بې منطقۍ ته لاره پیدا کیږي په تخلیق کې. نو دغه شي ته باید ډېر پام وکړي چې کله ناول لیکي باید منطقي اړخ ته ډېر پام وي.
باختر ستوری ګرانو مینوالو، لخاغلی ډاکټر محب زغم سره به د ناول په اړه نوري خبري په راتلونکو خبرونه کې ولرو. اوس د همراز ارمان په دکلمه کې د هغه غزل ته تم کیګو.
زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده ده، زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده ده، نیمګړی ده نیمګړی پروت ده لا تر سو ویده ده، او راغاړې نه وته پخلا نشو وین خندل، راغاړې نه وته پخلا نشو وین خندل، لکه د زیلی ماشوم خدای په لنجو بده ده، او ګمان کوم خزان خور کړي صدر نه ټولوي، ګمان کوم خزان خور کړي صدر نه ټولوي، سپرلې مسترګو تراغلې په دې مو بده ده، او چنچن نکری زمزمه چنار خبری نکری، چنچن نکری زمزمه چنار خبری نکری، گدر که غک نشتا پتم دمونگو بیده ده، امراض غزل کی بشوخی وا بلا شور بے کو امراض غزل کی بشوخی وا بلا شور بے کو اس چشور نکوی پرنگ د خاپیرو بده دے اس چشور نکوی پرنگ د خاپیرو بده دے زما د زړه رمان د گل پاننګو بده دے ننګړے دے ننګړے پروت دے رات سو بده دے
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خات او آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئے